د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو د ازادي رادیو خبرونه هاوري. نن دوشنبه ده، د چونګاښ سرطان شپږم د جولای میاشتې 18. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو. هاوري چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د زیانونو په اړه خبرداری ورکړی دی. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دا فیره رافایل یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 25 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې یې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصاویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي ځوانان باید په هر هغه برخه کې چې مسؤلیت ورلغاړي سوی د هغه مسلک پوهه ترلاسه کړي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړي دي.
خپل مسلک په اړوند ځان ته انتخاب کې ولو کې په بسته کال مطالعه کې خو مطالعه دي کې باید د خوندو ګوري ډیره لویه خبره ده چې مسؤلیت سره تور لغاړي شرع عندي غ مسلک علم په تابع دي لازم ده.
شغلی متقی زیاته کړي یو لوی ستونزه چې نن سبا ځوانان ورسره مخامخ دي د ده په خبره د معلوماتو کموالی دی یا یې هم معلومات سطحي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مسلکي پوهې ته د ځوانانو د هڅولو خبره داسې محل کوي چې پر حکومت یې یو مهم انتقاد دا دی چې مسلکي کسان یې څنګ ته کړي او نږدې ټولې چارې د ملایانو لخوا مخ ته وړل کیږي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. ویل سوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل سي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د اوسپنې پر پټلۍ د سوداګریزو توکو لېږد رالېږد پیل سو. دغه 225 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سره نښلوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یکشنبه بنګلادیش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونۍ شل اوره لوبه د کرکټ نړیوال شورا د پریکړې له مخې 1200 اورونو ته راکمه سوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 114 منډې وکړې. بنګلادیش وکولی سوی چې په وروستي اور کې 119 منډې وکړي او ټاکلی هدف ترلاسه کړي. د لوبو په دې لړۍ کې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلو 350 اوره او 20 اوره لوبې ترسره کړې چې د 500 اوره لوبو لړۍ افغانستان وګټله. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بېسارې ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمۍ د 2021 د کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې ثبت شوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 43.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یوه رستوران کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یوه ویان انجی بورویاک ویلي چې پیښه پرون د یوه هوټل په رستوران کې سوې ده. د پوزنان د زاړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمېر زیات وي. د بورویاک په وینا یو تن د پیښه په ځای کې سا ورکړه او بل تن په روغتون کې. د ده په وینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یوه یې په دې پیښه کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیښې علت معلوم کړي. یوه عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یوه سړي پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا اونۍ په خپله لومړۍ رسمي غونډه کې د مصنوعي ځیرکتیا پر موضوع بحث وکړي. بریتانیا به پر نړیواله سوله او امن د ټکنالوژۍ د دې پدیدې د اغیزو په باب د نړیوال ډیالوګ غوښتنه وکړي. په نړۍ کې حکومتونه پر دې غور کوي چې د مصنوعي ځیرکتیا د ظهور خطرونه څنګه راکم کړي. دغه پدیده به شای وکولای سي د نړۍ د اقتصاد بڼه بدله او د نړیوال امن لیدلوري ته تغییر ورکړي. بریتانیا چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي، د مصنوعي ځیرکتیا پر مقرراتو د نړیوالې د رهبرۍ هڅه کوي. د سې شنبې پر ورځ به د دغو بحثونو مشري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیرلی کوي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې پرون یو کس وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د خارکیف والي اولاسینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې د خارکیف په جنوب کې یو کس وژل سوی. هغه تر دې مخکې ویلي و چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلې او روغتیایي کارکوونکو درې ټپیان په روغتون کې بستر کړي دي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف بیا پر جنوبي ولسوالۍ اوسنوفیانسکی په برید کې د ټپیانو شمیر ویاد کړی دی. روټرز خبر ایجنسی لیکلی چې د حملې جزئیات او د مرګ ژوبل شمیر په خپلواک ډول نسی تاییدولی. ازادي راډیو ته وغږیست. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون یو له تر ټولو زیات اغیزمنو سوو هیوادونو دی او وګړي یې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د اقلیم د بدلون اغیزې له څو لسیزو راهیسې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې محسوس سوي چې پراخه وچکالي او لوږه یې څو بېلګې دي. نور په دې راپور کې
داسې ګرمي خدای چې معنا ګرده غرمه ماشومان ناست دي په ناستو غرمه تېروي چې نیم ساعت خوب له موږ په خدایه په ګرده ورځ کې
دا د هلمند یو اوسېدونکی و چې له سختې ګرمۍ سر ټکوي. دا یوازې هلمند نه دی چې پکې د تودوخې درجه په دې وروستیو کې په بې ساري ډول لوړه شوې، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د معمول خلاف تودوخه زیاته شوې ده. عمده علت هم د چاپریالي مسایلو کاربوهان د اقلیم بدلون بولي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بحران یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. اوچا پرون یک شنبه په خپل ټویټر پاڼه کښلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې ښې درک شي باید څلور مهمو ټکو ته پام وشي. اوچا وایي افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې له سختې هوا او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د افغانستان یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اوچا په خبره په دې هیواد کې سخته وچکالي پراخیږي چې هم د معیشت امکانات له منځه وړي او هم ورسره لوږه زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تېره میاشت په یو راپور کې وویل چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله به سږ کال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه کموي. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي میلیونونو تنه ښودلی او هغوی چې د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري شاوخوا 28 میلیونه اټکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تودوخې زیاتوالی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه بله نښه یاده کړې او ویلي دي چې د تودوخې درجه په چټکۍ زیاتیږي چې په متوسط ډول اندازه له نړیوالې هغې لوړه ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د سختې وچکالۍ له امله د تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم ډېره ټیټه تللې او آن په ځینو سیمو کې تر 200 مترو پورې رسېدلې ده. د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشتوالي تر څنګ د کابل په شمول په ډیرو ولایتونو کې د څښاک اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغه ستونزه په دې وروستیو کې په کابل کې زیاته شوې. د یاسمین په نوم د دې ښار یوې اوسیدونکې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته د اوبو د ستونزې په باب داسې وویل:
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رزو رهیسه وچدی. خلق پا ساعتون و ساعتون و نلونو او بمبو تا پلی که ستلونو سره کتار و لروی.
ده ملگرو ملتونو ده بشری مرستو ده همغگه داری او چا ده غراز ویلی چه پا افغانستان که ده چاپیریال تخریب هم کرنه گواخلی چه ده مسئله ده معیشت امکانات هم لخطر سر مخ کردی. او چا ویلی افغانانو چې له لسیزو رئیسې د اقلیم د بدلون په وړاندې د پام وړ مقاومت کړی اوس عاجل ملاتړ ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. پر افغانستان سربیره د نړۍ یو شمېر هیوادونه له اروپا نیولې تر امریکا پورې په دې وروستیو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو شاهدان دي. د جنوبي اروپا ډېرو سیمو کې د تودوخې درجه له معمول خلاف ډېره لوړه شوې. د کاناډا په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي چې په سلګونو زره هکتاره ځنګلونه یې له منځه وړي دي. دغه وضعیت په پام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون له کنټروله وتلی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له
اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په غزنی کې ګڼ ماشومان اړسوي چې د تعلیم پر ځای پر سړکونو ورځني کارونه وکړي دا هم په دې اړه تفصیل
شاوخوا دولس کلن پیر محمد د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې دا وخت د غزنی ښار اړوند په خشک سیمه کې ژوند کوي د ده ښوونځي شنه آسماني رنګه بکسه پشا کړې ده خو په دغه بکسه کې د کتابونو پر ځای یوه لپسکاره او سپیلنی اچولی چې د شتمنو کسانو او شو موټر لرونکو خلکو نظر مات کړي پیر محمد پر دیوال سپور او د غزنی ښار په منځ کې په تیره سوې جلګه کې د متعدینو ننداره کوي هغه چې کوڼه کوڼه ناست څادرنه یې پر سرو اچولي او په نشو کولو بوختې
کتابونه په خطا کې اچوم سپانه په دې بکسه کې اچوم ورونه یې ابا ما روزانه کوي د کرایا او کوم درې زره
خو د سپندې کلي لس کلن انور شاه بیا په خپله هم دغه ویره لري چې هسې نه د نیستۍ له امله پر نشو روږدی سي نوموړی وایي کله کله هم دغه متعدین ورته د نشو کولو سپارښتنه کوي دی په ښار کې بوټان رنګوي
الته لانډولان سرکد سم الته لابیتریا کی کته دی چور څه کوي یا په بوتل کې څه کوي چور څه کوي یا سیګریټ څه کوي باز باز ورځ بیا موږ ته مای راځي چور څه کوي او موږ هم بیا موږ ته کوي
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې د کارګر ماشومانو په نشو دخته کېدو ویره لیدل کېږي هغه کارګر ماشومان چې په ښار کې په ګرځنده کارونو بوخت دي ځینې وخت متعدینو په منځ کې ګرځي د هغې نندارې کوي چې وروسته د دوی په نشو د روژدي کېدو ویره لیدل کېږي د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي اندېښنه ښیي او وایي هسې نه چې وروسته دغه ماشومان د دغه متعدینو په برخلیک اخته سي د غزنی قرباغ ولسوالۍ پیروګي کلي اوسیدونکی حاجي محمد صادق د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
بلکل دغه د مردا غشتنه د سده ماشومان باید دغه کې وساتل سي ځکه چې دام بیا بوخته کیږي وس تیر موږ وینو د جلګو ته ورځي وینو په خپل سترګو او دغه باید راځي سي او دغه باید غمه وخوړل سي دا انده د متعدین نو سي نور خلک ته اختنه سي او واغه سرچینه له منځه یوړل سي سي او کومې جوړي او خرڅي
حاجی محمد صادق زیاتوي د طالبانو حکومت باید د متعدینو بنیادی غم وخوري د دو په باور شل ورځي وړي وي بیرته چې خوشی کړي هغه درک هغه خرک موش په هیرو چې دغه ماشومان راتلونکي ورسره خرابېږي
د ټول ماشومان غم وخوړل چې زکه پاینده کې مخته کیږي بالکل سل په سل اخته کیږي
ګڼ ولسی وګړي د دغه ماشومانو په نشو دخته کېدو ویره شي نو د عصبي او رواني ناروغیو متخصصین هم په دې باور دي چې دغه ماشومان یو ورځ لا دې عمل په نشو اخته کېدای سي دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ اوسیدونکو د طالبانو حکومت څخه د متعدینو د راټولولو او په روغتونونو کې د شاملولو غوښتنه کوي چې د دغه ماشومانو تر څنګ ډیری شاریانې له شرپه مانسي که څه هم چې دلته په نشو روږدي یو شمېر کسان چې څادرنه یې پر سر اچولي او کوڼه کوڼه لیدل کېږي خو د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی په سوونو متعدین راټول کړي او روغتونونو ته یې د درملنې په موخه انتقال کړي دي د دغه متعدینو د نیولو راټولولو او بیا روغتون ته د انتقالولو په اړه په وار وار رسنیو ته خبر پاڼې لیږل سوي دي
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
ما بیگه ټول شپه جړل دي د اوس مسترګي تک سری دي مور مرته ویل خیر دی ول ما جوړه مورته مول مور مول مخید بسته تعلیمي حساب نه وغورځولو
د تیر کال د کانکور د ازموینې ته پنځه بریالۍ شوې فاطمه وه. دا وایي چې پوره یو کال د پوهنتون